سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجی دی خبرې خبرونه ته مو زفر د سیال د عقاب پیکار تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو. افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست وروستی مقام خپل کړی دی. دا په دې معنی چې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمګین هیواد پیژندل شوی چې خلک د نورو هیوادونو پرتله لږ خوشاله دي. په دغه فهرست کې بیا فنلند د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد په توګه د دې لیست په سر کې راغلی دی. دوام کال دی چې فنلند د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. د یادولو ده دا دریم ځل دی چې افغانستان په پرلپسې ډول بیا د نړۍ تر ټولو د غمجنو هیوادونو په سر کې راځي. فنلند د اروپا په شمال کې پروت هیواد دی چې لوی اقتصادي ځواک ګڼل کېږي او لوړه ټولنیزه سوکالي لري. د کابیر نه ویشت کلنی الوتکې ایرانیان په غوسه کړی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان کامیر هوایي شرکت یو الوتکه چې په 1950 کال کې په ایټالیا کې جوړه شوه او په افغانستان کې 19 کاله فعالیت کړی و اوس پر ایران خرڅه کړې ده. که څه هم د رسنیو د الوتکې د خرڅون د دقیق وخت او قیمت په اړه څه نه دی ویلي، خو د ایران دولت د دې الوتکې د اخیستو په اړه خبر ورکړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمېر ایرانیانو بیا پر خپل حکومت نیوکې کړې او لیکي ایران له انقلاب په وړاندې په نړۍ کې تر ټولو خوندي الوتکې درلودي، خو د افغانستان 13 کلن الوتکه اخلي. بل ورته بیا افغان خبریال ویلي د الوتکه هغه طلایي الوتکه ده چې د 2008 کال راهیسې افغانانو د مزار شریف په هوایي ډګر کې لیدله. تر اوسه د طالبانو حکومت او کامیر هوایي شرکت د دې الوتکې په اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي د الوتکه د لوړ سوخت په خاطر نه کارول کېده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روان میلادي کال د ماشومان د ګوزانډیا پولیو د نمرې مثبتې پیښې د ثبت خبرو لپاره شوې. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیگ نن جمعه ویلي د ګوزانډا مثبت مورد په 13 میاشتنی ماشوم کې ثبت شوی دی. د پڅه باندې دو کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د ګوزان نمرې مثبته پیښه ده. په پاکستان کې په 2019 کال کې د ګوزانډیا پولیو یو سل وڅلوېخ مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یې شمېر یوازې شپږو ته راکم شو. له دې سره هیله پیدا شوه چې د ماشومانو دغه ناروغي ختمه شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې ختمه شوې نه ده. او د افغانستان او انلاین د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه. دغه لوبلړۍ چې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي، راشد خان پکې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشري کوي. راشد خان د دې سیالۍ په 6 ګټل او 2 پچونه یې غوره کړ. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالۍ کې اجاز احمد سئ او ننګیالی خروټی په نومړي ځل د نړیوال شل اوریز کرکټ د نمړی لوبي خولې ترلاسه کړې دي. د افغانستان پیولس کسیز نوملړ کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، صدیق قتل، عظمت الله مرزی، محمد نبی، محمد اساق، ننګیالی خروټی، اجاز احمد سئ، نوین الحق او فضل حق فاروقی انتخاب شوې دي. تر اوسه پورې په 6.5 ورونو کې افغانستان 3.5 منډې کړې او لوبغاړی سوځېدلی دی. دا بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لخوا د ښځو د حقوقو نقص په ځانګړي ډول د زده کړو او کار حقوقو د بشری ناورین د زیاتولو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو نجونو پر ژوند هم ډیر بد اغیز کړی دی. د دغه سازمان د څېړونکو فرشتي عباسی په مقاله کې چې د پنځم به پورس د بشری حقوقو د څار سازمان په پاڼه خبره شوی، د هم ویل شوی چې د طالبانو د کړنو په خبرګون کې افغانستان ته بشری مرستې کم شوې دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لخوا د زده کړو او کار د حق په ګډون د ښځو د حقوقو نقص په افغانستان کې بشری ناورین لا زیات کړی او د دوی ژوند یې ډیر اغیزمن کړی. د دې سازمان د څیړونکو فرشتي عباسی لخوا په لیکل شوې مقاله کې چې د پنځشنبې په ورځ د بشری حقوقو د څار سازمان په ویب پاڼه خپره شوې، راغلي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډیرو ښځو د خپلې ګټې وټې سرچینې له لاسه ورکړې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان دغه غړي وایي د ملګرو ملتونو بشری غبرګون دغه بحران ته د رسیدنې توان نه لري، ځکه د دې پټکو په افغانستان کې د اقتصادي بحران او د بې وسلۍ او بیروزګارۍ له پراخېدو سره سره د بشری مرستو کچه د 2023 کال راهیسې د طالبانو د کړنو په غبرګون کې راټیټه شوې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیز لګولی دی، خو بیا هم دوی تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې اوسېدونکو دوو میرمنو چې د خپل کورنیو سرپرستان دي خو د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته په کور ناست او له بیکاری زوري کې ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
ما شخصا ک فیلان بیکار هستم،
زه خپل چې اوس وزګار يم له ډیر ستونزو سره مخ يم، د کورنۍ سرپرست يم او مسولیت یې زما پر غاړه دی. هر يم چې د خپل ژوند دوام لپاره کار وکړم، خو زما او زما په شان نور میرمنو لپاره د کار زمينه نه ده برابره. ما په خوادنده درلوده خو اوس کار يم.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی، او افغان میرمنې او نجونې د افغانستان د پرله پسې ناورینونو درانه پیټي په اوږو وړي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمه برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د حکومت د خروالې لوري د دوه سیمه ییزو خصوصي رسنیو تړل او مشروطول د اندېښنې وړ ګڼي. یاد مرکز تیره ورځ د ویلامې په خبرولو سره د غزنی د خروالې لوري د جواز په بدل کې د پیسو غوښتل پر رسنیو د فشارونو زیاتوالی وباله. په همدې حال کې خبریالان وایي چې د طالبانو حکومت بندیزونو او د رسنیو مالی ستونزې د دوی د فعالیت پر دوام منفي اغیز کوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت خاروالۍ په غزنی ولایت کې د شمله او دهکده په نوم د دوه خصوصي راډیوګانو خپرونې د جواز محصول د نه ورکولو له امله درولي او د دوی د فعالیت مخه یې نیولې ده. که څه هم دغه مرکز د طالبانو د حکومت د خاروالۍ لخوا له 3 ساعته ځنډ وروسته په مشروط ډول د دغو راډیوګانو د خپرونو د پیل خبر ورکړ، خو ورته اقدام یې پر رسنیو د فشار ډیرېدل او د اندېښنې وړ بللی دي. د دغه مرکز په خبر پاڼه کې راغلي دغه دوه راډیوګانې چې د کپ په شلمه تړل شوې وې د مسؤلینو او سیمه ییزو خبریالانو له اعتراضونو وروسته په دې شرط بیرته پرانیستل شوې چې د جواز د ترلاسه کولو لپاره په غزنی ولایت کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ لخوا غوښتل شوې پیسې ورکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیا ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
دلیل مسعود شدن
د دغه رسنیو د دروازو د تړل کېدو لامل د خاروالۍ د ادارې له لوري د جواز اخیستو په بدل کې د پیسو نه ورکول دي. دا په حقیقت کې د اندېښنې وړ ده. چا چې رسنۍ جوړې کړې وي او یا یې جوړوي، له څو وزارتونو لکه د اطلاعاتو کلتور وزارت، مالی وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت څخه جوازونه اخیستي او مالیه ورکوي.
مالیه پرداخت میکنند.
د افغانستان د خبریالانو له مرکز څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په غزنی ښاروالۍ کې د طالبانو د حکومت مسؤلینو د دغو دوه سیمه ییزو رسنیو مشرانو او خبریالانو ته ویلي چې د کابل له خوا تر فشار لاندې دي او اړ دي چې په یاده برخه کې د ښاروالیو قانون پلی کړي. د دغه اعلان پر بنسټ هر رسنۍ مکلفه ده چې د دغه جواز په بدل کې ښاروالۍ ته په کلنی ډول شاوخوا 1000 افغانۍ ورکړي. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو لپاره یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل که دا کړنې دوام وکړي د رسنیو اقتصادي ننګونو ته په پام سره به د رسنیو لپاره ستونزمنه وي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
چېرته چې له یوې خوا رسنۍ د واکمنو له لوري قیدي او محدودي وي او له بل پلوه په مالي برخه کې ستونزې وي، نو زه فکر نه کوم چې په داسې وضعیت کې د رسنۍ فعالیتونو ته دوام ورکړي. زما هیله او غوښتنه به دا وي چې رسنۍ د رسنیو د قانون او بیان ازادي په چوکاټ کې د فعالیتونو دوام ته پرېښودل شي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاند د ذبیح الله مجاهد او په کابل کې د دوی د حکومت د ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو هغوی د ده راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغان خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په غزنی ولایت کې یوازې 15 خصوصي رسنۍ فعالیت کوي. له دې اقدام یوه اونۍ مخکې هم په غزنی کې د شمله او دهکده راډیوګانو فعالیتونه د طالبانو د حکومت لخوا له همدې امله درول شوي وو.
د تورخان دروازه د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي وایي کوم کسان چې د سرطاني ناروغي ولري اوس کولای شي د روغتي کمیسون د شپږمیاشتني کارت په درلودو سره پرته له ویزې په دې لارې تګ راتګ وکړي. یو شمېر سرطاني ناروغان چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې تر درملنې لاندې دي د دوی پر مخ د دې دروازې د خلاصېدو په اړه خوښي څرګندوي.
د تورخم دروازه له 4 ورځو تړل کې دوه وروسته د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوی د لاره د طالبان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنځشنبه په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانیستل شو.
ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او په ننګرهار کې د ځانګړي کمیسیون شپږ میاشتنی کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوی په موخه سفر وکړي. هغه ناروغان چې هغوی په داسې علاج امراضو باندې اخته وي هغوی کولای شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو پورې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریپر شیټ یا خط ترلاسه کړي او له هغې نه وروسته پښتونخوا ته لاړ شي.
د کابل اوسیدونکې مریم چې د کولمو په سرطان اخته ده او په پاکستان کې تر درملنې لاندې ده آزادی رادیو ته وویل
موږ چې خبر شو چې لاره بنده ده ډېره خپه شوم ځکه دومره پیسې پیدا کړم چې درملنه مې وکړم که ویزه پرې واخلم. اوس مې چې واورېد دا لاره له ویزې پرته د سرطاني ناروغانو پر مخ خلاصه شوې دا ډېر ښه کار شوی چې زه ولاړه شم او درملنې ته مې دوام ورکړم.
نوموړی دا کوي چې له قانوني لارې د پاکستان ویزې ترلاسه کول ډیر وخت نیسي او په تور بازار کې بیا له $650 پورې رسیږي چې له اقتصادي پلوه د ترلاسه کولو توان نه لري. په ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د تېرې یکشنبه په ورځ د پاکستان د حکومت لخوا له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی و. له دې خبر وروسته یو شمېر ناروغانو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د طالبانو او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. تر دې مخکې به ناروغان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د توکان پاچې په اخیستلو سره به له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. په افغانستان کې د سرطان ناروغانو لپاره د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله ډېری کسان د درملنې لپاره د پاکستان او هند په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته تلل. خو د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته اوس مهال ډېر شمېر یې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون راهیسې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلې. له دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بېرته اخیستې ده.
په کندهار کې د پیازو کروندګر وایي د وچکالۍ له امله حاصلات کم شوي دي. دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه هم کوي. بلخوا په کندهار کې د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال په دغه ولایت کې د پیازو 6000 ټنه حاصلات ترلاسه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې کروندګر د پیازو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالنافع پر خپل یو جریبه ځمکه د پیازو کښت کړی. د وایي د اوبو د کمښت له امله یې سږ کال د پیازو حاصل کم دی، خو هغه کم حاصل پیاز یې هم تر اوسه د ځمکې لاندې پاتې دي او نسي کولی چې دغه حاصلات راټول کړي.
دغه پیاز مو کرلی دی، موږ مشکل د اوبو لرو. اوبو مشکل مو دا دی چې دا پیاز مو خیژي نه، دلته بدمې کار نه کوي. غنم تر اوسه په خاورو په لوټ کې پراته دي. دغه مشکل سره مخامخ کنه دا پیاز به موږ ته وخت لکشلی وای میاشت و نیمه میاشت مخ، مګر خو اوس نه خیژي. دغه د مځکه ګرده دا پیاز هغه دی وچ کلک دی، اری پر ماتیږي، دغه پر ماتیږي نه خیژي. نو دغه مشکل دی بالا مغشان په مځکه کې پاتې سه مشکل دغه دی چې وبنه ګرده شان پاتې دي رسنه.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د دوامداري وچکالی او تر ځمکې لاندې د اوبو د کچې ټټوالي او د خپلو حاصلاتو د کمښت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي سږ کال وچکالی حاصلات زیات ورکم کړي، خو دغه پاتې حاصل هم په ټیټه بیه پلورل کیږي او د دوی د کال کړې خواري عوض کیږي. دوی د پیازو لپاره د سړو خونو او بهرني مارکیټ د پیدا کولو غوښتنه کوي.
زما نوم احمد نبی دی، د دامن د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په شش کال مو دغه پیاز و غنم و دغه کرلي وه. زره شیر کال یې ښه وصوله وکړي، مګر شش کال د وچکالۍ له امله دغه رقم دی، وصول یې ډېر کم دی. یار ما شیر کال مو ښه وصول جنج واخیستې، بارانونه و اوبه ډېرې وې چې یعنې تقریبا د یوه جریبه سه زر جاله دوله سوه جاله هم خلکو اخیستېږي، مګر شش کال بارانونه و اوبه کمې دي. مقصد 1500 څلور سوه جاله پر جریبه نه کړي دي.
مانم نور محمد د دامن ولسوالۍ اوسیدونکم. وکاله تکاله کې په جدا کې مشکشتونه کوشه، یو کال کال خپل سر په جوړ کو، کال کال تاس کال دی ولاکم د خپل مصرف ته ځته جوړ شي، مشتمس یې را جوړ کی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسولین وای سش کال د کندهار پر 9 هکتار زمکه د پیازو کښتونه سیبي. چې شپږ اویا زره ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساهم وچکالی د کرنی په برخه کې لوی ستونزه بولی، خو د کروندګرو پر ملاتړ ټینګار کوي.
کوایو چې کندار په کندار ولایت په مجموع کې پر 900 هکتار شاوخوا باندې د پیازو کښت شوی دی چې زیاته برخه د امان، میوان، ژړی او خاکری، زرغنداب، ډنډ ولسوالۍ کې شوی دی چې کلنی حاصل زموږ د اټکل او معلوماتو له مخې شپږ اویا زره میټریک ټنه ته رسیږي چې سږ کال د تیر کال په پرتله باندې 15-8% پورې زیادت پکې راغلی دی. او همداشان د بازار موندنې په برخه کې وایي بازار یې هم حالان ډېر ښه روان دی.
مخکې له کندهار د پیازو صادرات تر ډېره هندوستان ته کېدل، خو اوس یوازې پاکستان ته صادرېږي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبره کوم. ما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټي، هر شی دغسې حساب که ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې ځي، باید دا خو د روژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران په نرخنامه کې شیر دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې د دو خلکو پاید څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا رنګه ټول کړي، د دوکانداران ته نرخنامه کې شیر دي چې د شیان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګلو ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکړي، د دو خلکو پاید څه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، زاب درحمان زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منتخيزه د مو لارې ډيري خرابې دي. ورورجانه د امارت چارواکو سمدا غشتنه د مو لارې را جوړې کی تقریبا سی باران وسې مو د تنګي بولی یو شیداده سی په دې بخنه ستلای مریض کوي. بیا لدی چې تقریبا د غټوړو غزنی تل مو چې بل ولایت ته غجې ته وړو کلات مرکز مو رسیدنه لرو. ورور د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سی.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یي د خونین اړې ته خدره وي د چرچینو د ولسوالۍ څخه خپل نورې خدیم ټولې کې ورور دل ته داسې په سوو خلک دی روژه پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې دروړو سهار یې دروړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کې. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم. د پښلمی ټول یو وخت رواجو پرې خبرونه کې به مولا دی پخوانی دوه خبر کړو. په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته.
مشاعره عام مشاعره او آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شغیدلې يم.
نکته پراخه موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نکته به معلوماتي هم تکي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات هم لري.
د یو انزورګری څرګندونې لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښ افغان مېرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې مېرمنو په ما باندې حق چې د دوی د خپل فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړه.
هم شیر لرو او هم دیو کتاب پانه آلو. ادبی مجله د روشی لرا رسیدو سره د روشی پاړه پویو دود پیلو. د افغانستان پیوش مرسیمو که با پخوا د پشنمی دول دودو تقریبا ورت دود پاره بیه ودو که هم آمو. د جنو روایتونو لمخی په خوانیو زمانو کې په عربانو خلک پښلمی ته په تبل را بشول چې همداس موږ ډولته ورته دی. په یو شمېر شهرونو کې په بیا په کوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چې را بشي. په خوانیو مشهورو عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه و، په مصر کې به په جماعتونو کې اعلان کېده، په ځینو نورو شهرونو کې به تبل وهل کېده، په یمن کې بیا رواج ده چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په تیرو کلونو کې خلک پشلمي ته په ډولونو پاڅېدل. ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده، ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي. خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی، دا دود ترای تم دی. نور حال په دې راپور کې.
ډول چې ډیری وخت په پاپخانې ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده، خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کله نو وړاندې په افغانستان کې ډیری خلک پروژه کې پیسلمي ته په ډولونو راویشېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی، ځکه ډیری کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیو نیولی دی. شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسیدونکی دی. دی وایي عجب وخت و چې خلک به پیسلمي ته په ډولونو راویشېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایي، دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي، په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوته سي. وایي په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده، ډول به یې واهه تر څو ټول خلک پیسلمي ته پاتسي. 50 کلنې جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. د غزنی مرکز اړوند د زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 6 کاله عمر لري. نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو به چرګان هم ساتلي و چې هغوی به خلک پیشلمي ته پاڅول، خو د ډولونو وهلو دود زیات و. د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته. دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک پیشلمي ته پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حکل زحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
پخوا خو خلک وښېدل، خپله چرګانې درلود، هغه به زنګونه کول یا به ډول وګلی. اوس خو موبایلان راغلي دي، ساعتونه دي، هغه ټول
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پیشلمي لپاره خواړه برابرول، خو ځوانانو به د پیسې مې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیسلمي د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و.
پروژه کې په افغانستان کې د پښلمی د ډول وهلو دود ترای تم شوی دی. لایوي خبرتیا وروسته د روژې په درشل کې د ویلوی مشاعرې راپور لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
ننګرهار کې د نارنج ګل دودي زکلنی مشاعره او میله جوړه شوه. دا مشاعره تیرونی د جمعې پورس تر غرمې وروسته پیل شوه چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سشکل د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو ګاونډی د هم آباد نغواړي افغانستان عیاره بخښنه،
دا مشاعره چې غرمه پیل شوې وه د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر ازادي راډیو ته وویل مشاعرې ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. د خطه پښتونخوا پکې ډاکټر بغزاده دانشو او منیر بنوره وو. دوی پکې ګډون کړه او سره مشاعره عام مشاعره وه، مشاعره وه، آزاد مشاعره وه. هیڅ نو دغه پکې نو موجود، انحصار پکې نو. هر شاعر کولای شو چې د خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړۍ باندې وکړي.
یادی مشاعره ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنيري ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یخ خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زرم ورانیږي یخ خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زرم ورانیږي یا غلرا یا اور بلوا زرم ورانیږي.
هغه شاعرانه فرهنګیان چې یاد مشاعره ته ورغلی وو وای مشاعره ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاد مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
لګنو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي او لغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا و چې ډیر وخت میلمنو ته ورک په ټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې لوګر ولایت څخه یاد مشاعرې ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې زه نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دی و دوای صدا مشاعره ډیره به ساره و دې مشاعره ګټ ډیره ونه نو اوس بهترین لار ده ده دا ته کېدلې چې دلته په مشاعره باندې غنډو کې لایوړې موږ خپل پښتانه ورونه راوړو شاعرانو وړو او بل ګټه ده ده په دې وخت کې مشاعره یو ډیره خسر ګرمي ده ته عام خلکو لپاره بل مدان هم خیر وسلې ازادي ورکړي.
خدا سي زيني فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرو نی وکیلري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره موږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینا او وخت ورکړو کېدو کاغذ در فکر سره او کاغذ د طالب د فکر سره او کاغذ د جمهوریت د فکر سره او کاغذ د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو. خوس وخت دا سينه
دا ارزو نابي په اوس خسينګاريږي مسلمان يم زه قسم خرمه جدي په خپل ایمان يم
دا ويخ شي افغانان نه وطن ګل
نګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سکهال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې لته یوه نیمه میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبانو حکومت امنیتي مسولینو ویلي چې نو موړه یې د فرهنګي هڅو او لیکنو لامل نه دی نیولای. د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجری شمسي کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعاتو او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت سره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته لزنده جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنګل مشاعره راپور مو اوریده. د مشاعره تندبه په یو شعر در ماته کړو. په داسې شعر کې په لوی مشاعره کې عام خلکو ته څوک وای ممکن چکچکی ورته ونشي یا لش چکچکی وشي. د لار پونم د عمان نیازی او نظم د دوی په شخ
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
شنه غم او وخت غم می ری یوړی د خپل هارت د ور لمبو ته تو دې دمه د تاو جنې شپې زګیر ویلکه سکروټی اوسې پاس په لمبو خبرګ بچر اقدام دا خبره لکه مار د زهرو ډکه د چا روح کې لکه درد وهی نو کاری دا په چومې مې پر زړه ولې تیری رنگوي پکې ریخم او هندلاری بے خوبی پکې راټول د چراغ د جلوه هلی ملسل گئی پکې اوسیږي په ډبرو لګې دلی رڼایی ده دا جنۍ لکه مرغۍ پکې اوسیږي څه څپې څپې ښکلا ورسره درومې د رنګونو د آواز غوندې بې غږه بې رنجوی تکې تورې سترګې تورې په ناز جوړه لکه ناز غوندې بې غږه په رنګونو مې نن غبرګې سترګې وسوې نن مې وکتل د سپین سیوري رڼا ته نن مې ته لکه هوا په غېږ کې یوړې نن له خپلې غېږې ووتم هوا ته
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونې په دې برخه کې نقد مخ کو کله چې وایو دا ډیر ښه کیسه ده یا دا ډیر عالی شعر دی دلته د ډیر ښه او ډیر عالی کلمات د کره کتنې له اصول سره سم ندي کره کتنه وای چې دا راوښي چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه ښه ده تر نخت پوری په کاپسا کې د البیرونی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وای چې په خواله رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت
یو څه داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نخت خپل پیژندنه لري خپل اصول لري یا د خپل مایه ته په کتو سره یو څمیر کسان نوم د نخت ورکې یو څمیر لیکنې د مشهور لیکوالو د مشهور اثرو په اړه باندې د انټرنیټ په چاپو کې خبروي چې هغه د هغه د تمسکر او د سپکاوي باعث کیږي دا یو ځان دی نو دا ځان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولې نه ادب ته شي رسولې نه ټولنې ته شي رسولې بل خبره دا و چې دا ډول کرکټونکو چې د انلاین شبکو د لارې لختر سره کوي د دې نک متن ته چکل لري شو دقت کې نشته دي معلومات به کم وي نو نک یو پراخه موضوع ده یو مهمه موضوع ده د دا موضوع په اړه باندې څو نک کوي بعد معلومات هم د ټکی او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مو لري
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي اما بل ورته کې دی بل اړخ ته راشو دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي ل به شمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت به شمیر ششان هم راووسی
انلاین کرکټنه خپل غم لري ګټیم لري لکه تاسو څنګه اشاره وکړه د انلاین نک یا د انلاین کرکټنه یا د انلاین شبکو یو ګټ هم دا شو چې داسي نوی لیکوال او شاعران نور تورو په دې داسې کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان بیل مګر د انلاین لک پاساس دا وی شیرونه او لیکنه مشهور شوی نورو تورو پیژن بلشل هغه نور هم څول وه څول شول چې علی لیکنی وکړي بل انلاین کرکټنی نه وځي دا چې داسې نوې لیکنی نوې لیکنی یا نوې لیکوال یا نوې شاعران کې راخره کیږي نورو ته پیژن کیږي د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کلو ترمنځ ډیر ښه تعامل رامنځته کړی دی همدا اوس محل د انلاین شبکو د لارې د غنو لیکوالو ترمنځ واټن رالن کړی دی د ډېر لیکوال مونږ ویني چې د نړۍ په ګوټ ګوټ هیوادونو کې ژوند کوي هلته د نورو هیوادونو ادبیات لولي له نوې تیوریګانو سره بلد دي آشنا دي حتی داسې نوې مسائل حتی دا کسان وړاندې کوي چې موږ کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ د پښتو ادب د پرمختګ د پښتو ادب د پرنني او فنني په برخه کې تریکار واخلو د څنګه د چي واځي ځانونه لري آنلاین کرکټنه خپل شيګړې هم لري
خو کچیرته بهیر سب د ځانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده د دې تبرته راوګرسو څنګه کېدی شي چې د دغو زیانونو مخه ونیول شي؟ ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
باندې اړه باندې مادم د لیکونو لړۍ شروع کړی ده، ترڅو خپل لیکوال زبده خپل پیغام انداده چې د دغه ستونزې مخه ونیول شي. یو پیغام لیکوال ته وړاندې کیږي د دې لیکونو په اساس، یو کرکټون کیتا او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیری لیکي، منفي تفسیری لیکي، نو هغه لپاره هم دغه لیکونو لړۍ ما پیل کړی ده چې باید هغه څوک نه کوي، باید دقت ولري، معلومات باید ښه وي، آنلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي، ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی چې نارسیزم ورته وایي. هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دوی د کرکتنې په متن کې هم ښکاره کیږي، چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده. د خبرېدو وروسته هغه څوک چې متن لولي طبعا په دې اړه باندې یو معلومات لاسته راوړي. همدې تر څنګ چې د نور سپکاوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي، د ارواپوهنې له پلوه سادیزم ورته وایي، چې دوی هم دغه نقد وسیلې په توګه کاروي. همدارنګه ډېر نور کسان هم شته دي چې آنلاین کرکتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کرکتنې څخه کار اخلي. دغه ماتې ګوډې لیکنې چې ما کړې دي، په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده.
بهیر صاحب وبخشه، تاسو چې کوم شان یاد کړل لکه خلګو وغوښتي چې دقت وکړي او معلومات دقیق کړي، کنه طبي خبره دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي، لیکن فکر نه کوي چې د نقد وصول ډیر دلته مهم دی چې خلک پرې باندې پوښتنه کوي نقد یعنې څه. شي
بس محترم، زموږ ټول نو استفاده ټول مونږ ممداوي، لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت دی، خپل اصول دی، هغه ته به ژمن اوسېږي. مګر اوس مهال موږ ډېرې داسې لیکوالان وینو چې هغه په آنلاین کرکتنه کې د نقد اصولو ته ژمن نه دي، د ځانګړې تیوري په اساس باندې نقد کوي، نه د نقد اصولو باندې روان نه دي، بلکې
نه. زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب، یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونه وشي؟ مثلا د نقد کلمه خپل له نقده نه اخیستل شوې ده، چې یعنی شله بدو بیلول. نو کچرته څوک شله بدو بیلوي، د یو اثر هغه مثبت اړخ به میادوي، منفي اړخ به میادوي. د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زه ستاسو په یو لیکنه باندې کره کتنه کوم، لومړی به ستاسو د مطلب مثبت اړخونو ته پام کوم، بیا کمی څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو، بیا به یې غوښته ل استدلال سره سم په یغه برخه کې لیکم چې دا شی سم دی او دا ناسم دی، او بیا به په اخر کې یو نتیجه اخلم. یعنی فکر نه کوي چې له دغه اصول سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي؟
شبر صاحب مخکې ما یو اشاره وکړه، لکه کوم مسل ته تاسو اشاره وکړه، کچې ته د یو ادبي اثر یا د کرکټنې په جریان کې دې مسایل ته پام وشي، نو طبعا لوستونکي قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس تر سره شوې ده. مګر موږ وینو په آنلاین کرکتنه کې ټول انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي، د خلاصې دي، د هر چا لاس ته رسیدلې دي. یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغه رسنۍ څخه د نقد په توګه ښکار کیږي. دا که صحیح ده، د ادبیاتو یا د کرکټونکو پیژندونکي به د دې نقد هڅه دې ته به نقد نه وای، دې ته به د کرکټونکو په سترګو نه ګوري، دې نقد به. مګر ترڅنګ کله چې دوی لیکنه خپروي، نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خپروي، د اصول ترجمه نه وي، د مقدمې په اساس، د یو ډول ناروغۍ په اساس، یا د نورو د کم
نو به سبب وبخشي، فکر نه کوي وبخشي، فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنی کوي او د یو شخص په اړه کې کوي، طبي خبره ده چې خلک هغه نه مني، او ک ځینې کسان اوس تایید هم کی ورسلې و وخت خلک پرې باندې پولیسه سدا له اصول سره سم لیکنه. بله
شي، بس هم دغه دنلې کرکتنې په اړه بنچ موږ لیکنې خبرې کړې. هم دغه لیکنې اوس زموږ په ټولنه کې اکثریت خل، اکثریت فرهنګیان، اکثریت کسان چې د ادبیاتو لوستونکي دي، مینوال دي یا ادب لولي، هم دغه کسان چې د کرکتونکو په سترګو باندې ګوري، دوی لیکنې لولي. حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي، دا هیڅ تر لاندې اوسنۍ انلاین کرکتنې خو یو بل ځانګړنه ده چې د لیکوال د لستونکو یا د کرکتون کې ترمنځ واټن یا فاصله ډیره لنډه کړې ده. نو کله چې تاسو تفسیری تاسو وګورئ نو هغه ډیر کسان نوي لیکوال یا نوي شاعران چې کله نوي لیکنه ته مخ کړی دا تفسیری وګوري منفي کومیټونه وګوري نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاعد دې تبلکیږي.
فکر نه کوي چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یو بې سواده ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بې سواده دي هلته طبیعي خبره ده چې د عالی آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي. زمان نه مکو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکړي او وروسته له یو وخت به ممکن دا شان وچنل شي شبل بد خپل بیل شي.
شبر ته محترم لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندۍ یا خبره وکړه هغه په پرمختللو ټولنو کې وي. زموږ ټولنه وروسته پاتې ده. دلته د ارواپوهنې اصطلاح ده وي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید اولس کا تلس مثبتې کلمې واوري چې هغه یوه منفي کلمې جبران شي. نو که چېرته د انلاین کرکتنه په همدغه ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان وي دغسې نومیلي لیکوالان یا شاعران چې نوې پنځونی کوي نو زه فکر نه کوم چې دوی دا ضرورت واخلي قلم دې راواخلي او هغه انلاین شبکې دي چې دا هر څه لاسته رسېدلي دي یو لیکنې کوي خپروي. البته زموږ مخه یو شمېر اوس تاسو چې ته د پښتو وای پاڼې فیسبوک پاڼې همداسې د واټساپ یا نور انټرنیټي شبکې وګوري موږ ډېر لیکوالان لرو. حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه بطرح دي نو حتی دوی د دغسې د لکه مخکې چې کوم عواملو ته موږ اشاره وکړه تر همدغه اغېز لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خپروي چې همدغه ځانګړنې لري چې د پزای چې ادبیاتو ته ګټه ورسوي د ادبیاتو ته د ګټې پزای زیان زیات دی او خصوصا د نوي لیکوالو د نوي شاعرانو پرمختګ مخه هم دب کوي.
څه باید وشي؟ آیا خواله رسنۍ بند شي که د خواله رسنۍ ولرې هڅه زیات شي؟
شي برسه په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې په هواه یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي. د نقد اصول په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات او بل مونږه نقد ویرو چې او هغه نقطې چې په دوی ته باید د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې نه راځي بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغسې لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري. حال لارې دا ده چې د دوی لیکنې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخې راوسپل شي.
نو دا خو بیا وبخښي، دا خو بیا سانسور رامنځته شي. سانسور په خپل ادبیات وشي
څنګه؟ سانسور
شي؟ یعنی څه مطلب دا و چې یو څوک یو لیکنه وکړي دا باید بل څوک وګوري بیا خپره شي؟
نه نه، دا اوس یو څه لیکنه کړې ده د یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې. نه نو که چې ته حل دا ګوري او د لیکنه د نقد په اساس تللی خو بالکل زموږ فرهنګیان زموږ ټولنې خلق د دې لیکنه د نقد په ډله کې بولي او دا کس د کرکتونکو په توګه باندې پیژني. که چې ته هغه کې د نقد اصول مراد شوي نه وي، شخصي غوډې فل شوي وي، دقت کې نه شوي یا مخکې چې اشاره وکړه دغه کس په ډول ډول رواني ناروغۍ اختوي، نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لوستونکی یا د ادبیاتو محصلین یا فرهنګیان کولی شي چې د ده لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوې ده دغه ولولي، د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درک کولی شي چې دا لیکنه
بهیر صاحب فکر نه کوي چې د دې ډیر مسولیت ستاسو پرنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوي کړی چې نقد یعنی څه؟
خبره بالکل لکه مخکې تاسو وویل د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کارکتنه دوږیزه ده. کارتونه موږ یو خو څو خبرې چې زموږ کارکتنه خواره ده، یو دا چې لکه هغه چې کارکتنه په نور نړۍ کې ده زموږ په ټولنه کې نشته. لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مختزي زموږ په ټولنه کې نشته ده. لکه څنګه چې نقد په کومه معنا په نورو ټولنه کې کارول کیږي زموږ په ټولنه کې فقط د منفي خوا او راس پرل دي. لکه څنګه چې
نه خو اصل جواب ته کرا شو بهیر صاحب، اصل جواب ته یعنی مسولیت د پانتون د استادانو نه ده؟
بالکل شي بس د پانتون د استادانو مسولیت ده. د پښتو ژبې د کرکتونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په ګاډه باندې کتابونه لیکي دا هغه مسئولیت دی چې نقد په ورکی ډول خپلو محصلینو ته خپلو په فرهنګي ټولنو کې فلمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي تر څو په اصلي بڼه باندې نقد وکړي.
د البیرونی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
تیرونه په میدان ورډک یو موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار نندارې ته کې شودل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثار دغه موزیم د میدان ورډک ولایت په مرکز میدان شهر کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثار ترڅنګ په خښي کې جړې بوشکې، بیلابل ډول نور کوچنی ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولی په خښي کې ځای پر ځای سیوی دي. د دغه ولایت د مطبوعات او امیر نجیب الله فکرمن وای یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی حبیب الله مجاهد په هلو زلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دی، او همدارنګ بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو له کومو امکاناتو دغه په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې د نړیواله برخه دی شهیدان دی وارثو دغه لایده برخه ده.
زئی طالب چارواکی وای په دې موزیم کې تر دې مهال یو 22 کلمه تاریخي آثار شتون لري چې د زینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شپولا پزلی له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلرینو له دوی سره د شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار تشتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټل 122 قلم آثار تر دې دمه تر ټول سوي دي.
ل دې ټول سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړي. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بیلابیل مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. له دوی په واورو چې تر اوسه څومره رسمونه کښلې دي.
ما تر ډیره 15 انځورونه رسم کړې دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان خوځ آنلاین ادبي بهیر د تاریخ په اوږدو کې د غزناکو میرمنو بیوګرافیانی لیکلې دي، او ما هم غوښتل چې دغه میرمنو انځورونه رسم کړم. البته دا د هغه میرمنو انځورونه دي چې د افغان خوځ آنلاین ادبي بهیر یې د پیژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه په خواله رسنیو خپرېږي.
اخلي کامران هدف مو یوازې هم دا دی چې د افغان شوزو آنلاین بهیر له دې حسو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه خاصی چې کارنامې مبارزي او خدمتونه پټ پاتې دي او نمونه یې هیر دي، دوی باید ټولنې ته ورپېژنو او ورته وښیو چې په تېر سرکلنی تاریخ کې موږ داسې سترې هستې درلودې او ستر خدمتونه یې کړې دي. بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم محدودیتونه وضع شوي دي، دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري او خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر سر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي، نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه ده. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنې حق دی چې یاد شي. د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارز میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه به د دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپل هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپل جګه شوې ده، درېدلې ده، خپل هیلو لپاره هڅه وکړله او بریالی شو. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپین و، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپل انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یو مینواله هر یو د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمی له کتاب سره مجاشنا کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخصل شوی دي.
دا کتاب په پنځو مهمو برخو ویشل شوی دی. کوژدا ود ګرد ژوند، جنسی ژوند، کورنۍ مرواله او پلارواله. دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دا په 500 موضوعګانو کې هر یوې تسل محور کړل شوی دی او هر موضوع کې د نن نسل نورې موضوعګانې مطرح شوی دي. او تر ډېره که موږ د موضوع حل لارې پیدا کوو، شاید ستونزه همغه وه حل شي. خو که د ستونزې لاملونه پیدا کړو، نو ستونزه د تل لپاره حل کیږي. او دا کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی. د هر موضوع 12 لاملونه راوړل شوی دي. دا کتاب چې چالوسته ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو، تل هغوی د دې کتاب لوستل ډیر خوشاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي. د هر چا لپاره ډیر ګټور دی. تر ډیره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 15 موضوعګانې چې دې کتاب کې راغلي دي، خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي، یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي، یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړی شوی ده، په دې کې یوه موضوع راغلی ده، ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمنه نشو جوړولی. طبعا هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته 12 لاملونه راوړل شوی دي چې له ډلې به زه 6 لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، منن، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده. د مور او پلار لپاره چې باید حتماً ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلی ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي. ډېری ماشومان چې یو بل وهي، نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي، هغوی هم وهي. خو مګر که په لاملونو پوه شو، شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو، تر څو دا کار ونه کوي. ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پیژندلي، ځکه چې په نادوده ډول وهل او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعال وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی. او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوې غواړي مطالعه شروع کړي، دوی به دغه کتاب سره ډېر راحت وي، ځکه چې جملې یې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ موزه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي.
Allah, 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 Allah. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio